رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام، ستړي مشه شپک بجې دي تاسو مخه کلازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي د طالبان لخوا مجرمینو ته په علني ډول سزا ورکول له نړیوالو قوانینو ښکار سرغړونه ده. بینټ پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې په بادغیس نیمروز او فراه ولایتونو کې په علني توګه د څلورو کسانو اعدام غندلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دغه ډول سزاګانو عملي کیدل دې ژر تر ژره ودروي. طالبانو پرون جمعه په بادغیس ولایت کې دوه تنه او په نیمروز او فراه ولایتونو کې یو تن په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو حکومت په دې اړه شته کسان څوک او په کوم جرم تورن و څه ویلي نه دي. دا څلور اعدامونه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې په یوې ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. په څلورو کلونو کې طالبانو لس تنه نارینه په افغانستان کې اعدام کړي دي. د همدغه اعدامونو ته په غبرګون کې بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه ما ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقه خکاره سرغړونه ده. د دې دمونو د خبر لخبرې دو څو ساعته وروسته یو نما د دې سزا د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسون په استمایع غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه، پکې یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تیر جمهوریت پخوانیو چارواکو ګډون کړی و. په ناسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نمرنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسون مشري شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر نمرنیو کلونو له 2000 څخه تر 2008 پورې وه. د شمیلا پټوکو په دې کلونو کې پر مهمو مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعات و چارواکو ګډونوالو خبرې کړې دي. په ناسته کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشتوالی د دې هېواد د ناکامۍ لامل ګڼلی دی. د غزې په سویل کې د خانیونس په سیمه کې پر یو کور د اسرایلو د هوایي بریدونو له امله د یوې کورنۍ لس تنه وژل شوي چې وطن یې ماشومان دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په وروستیو اونیو کې د اسرایلو لسګونه هوایي بریدونه یوازې ښځې او ماشومان په نښه کوي. د بشري حقونو سازمانونو هم کوچنیو سیمو ته د فلسطینیانو د جبري انتقال او په غزه کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. اسرایلو د مارچ په 14 په غزه کې خپل بریدونه سره پیل کړی دی او د حماس سره دوه میاشتنۍ اوربندۍ پای ته رسولی دی. اروپایي ټولنه او امریکا حماس وسله وال ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني او تمه ده چې د منځنۍ اسیا لپاره د ټرمپ د حکومت ځانګړی استازی استوفو ویتسکاف په عمان کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس رقچي سره وګوري. دغه امریکایي استازي له ایران سره د خبرو له پیل وړاندې ټینګار کړی دی چې د واشنگټن لومړنی دریځ د تهران د اټومي پروګرام ختمول دي، خو د هغه په ټکو د دې لپاره هم حل لارې شته چې دغه دواړه هېوادونه یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. ټاکل شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرې څو ساعته وروسته د عمان په پلازمینه کې پیل شي. لا معلومه نه ده چې دا خبرې به مستقیمې وي او که غیر مستقیمې. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب اوریدلای شئ. په نیمروز، فراه او بادغیس کې د څلورو کسانو له اعدام وروسته نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د دغه ډول سزا تطبیق ته غبرګون ښودلی دی. دا چې دغه نړیوالو سازمانونو او افرادو څه ویلي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نورو کلونو پرتله په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې ډېرې شوې دي. خو پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو یو ساری خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنځ سبب کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له ایران واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالر ته رسیدلې دي. دا چې په دغې وارداتي توکو کې څه شامل دي او له افغانستان نه ایران ته څه ورځي، په دې به هم درته مرکه ولرو. نور مطالب مشتملتیا وغواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په هم ستړي مشهیز فرید سیاله. یو شمیر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په علني ډول د څلورو کسانو اعدامونه غندلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سم د لاسه بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان بیا وایي طالبان باید د جرم د مخنیوي لپاره د اعدام بدیلې لارې ولټوي، د جرم علتونه وارزوي او د حل لارې لپاره اقدامات وکړي. نور تفصیل له سنا ککړنا ورو.
په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په عام محضر کې د څلورو کسانو تر اعدام وروسته یو شمیر نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د عمل غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اپریل په 18مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې ده او شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. یا دفتر له طالبانو غوښتي چې د اعدام سزا بنده او بلاخره یې لغوه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي دا اعدامونه او همدارنګه په عام محضر کې د طالبانو له لوري نور فزیکي مجازات د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص دی او باید سمدستي بند شي. همدارنګه یونما او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. یونما ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقه سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د جمعې په ورځ په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یوه ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. یو شمیر حقوق پوهان وایي طالبان باید د اعدام پر ځای د جرم د مخنیوي لپاره نورې بدیلې لارې ومومي، د جرم اصلي لاملونه وارزوي او حل لاره ورته پیدا کړي. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
په کار ده چې د حقوقي او شرعي احکام مطابق په ټولنه کې د جرم ریشې وڅېړل سي، د هغه ریشو د منځوړلو لپاره چې تر ډیره پوري علت اقتصادي دی د هغه د منځوړلو لپاره کار وسی، ترڅو چې افراد او اشخاص په داسې جرمونو باندې چې مطابق د شرعي نورمونو او قوانینو یې جزا اعدام وجود ونه لري. بنا اند کریمینالوژي د علم په اساس باندې د جرم د منځوړلو لپاره باید هغه څېړنې چې مخکې د جرم تر کولو وسی او یا د عبرت په خاطر باندې د جزا ورکولو لپاره وسی، نه باید چې واځي په اعدام باندې اتکا وسی.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله سنگزی د طالبان حکومت لخوا د داشان سزا او د ټاکلو د رونوالي پاړه وویل
ما در حقوق یک سلسله موازین داریم.
موږ په حقوقو کې یو شمیر موازین او ستاندردونه لرو چې په حقوقي اصطلاح کې عادلانه محاکمه بلل کیږي، لکه د مدافع وکیل او ژباړن درلودل، شواهد او لاسرسی، تورن ته د سکوت حق او د محکمې علني توب. خو دا معیارونه تر ډیره نه مراعت کیږي.
طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسیدلي اعدامونه او نور فزیکي مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه 10 کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. د بشري حقونو سازمانونه دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او دا د طالبانو د 1990 لسیزې سخت دریځه تګلارو ته بیرته ستنېدل ګڼي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ستره محکمه او سیمه ییزې ادارې دا کوي چې د دوی په ټکو د قصاص دا حکمونه د رڼو څېړنو او عدالت له مخې عملي کوي، خو ملګري ملتونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه په دې شک څرګندوي او طالبان یې د شفاف، عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن کړي دي. دوی په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول سزاګانې بندې او پر تورنو یو عادلانه، شفاف او د عدالت له اصولو سره سم سیستم تطبیق کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای ایران نه یې واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. دا دغه خونی د مدیره پلاوی غړي خان چنلی کوزی ازادي راډیو ته وویل خو گاونډي پاکستان نه بیا واردات ورس پورس کمیږي. خغل علی کوزی سره زموږ همکار مرکه کړې او د افغانستان د وارداتو په اړه ترې پوښتلې دي، خو په سر کې د وارداتو په اړه معلومات ورکوي.
زمنګا زترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارډ ترسیږي زمنګ واردات، او دا غي نه رسته زمنګ واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او ګاز تیراوړو، او زمنن د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم منګ واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږه واردات شته د ورځ په ورځ کمیږي. تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت هم په خوا لرل وسته او 700 میلیونه تر ټیټ شوې دي.
او الکوزه سیم د صادرات په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثرا زراعتي دي او معدني دي. نو زراعتي صادرات زمنګ اکثرا پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړ، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا دا او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثرا هندوستان ته ځي او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی لټولو گاونډي هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکی لري؟
ټول هم څنګه سره روابط کړي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږه میوه عملته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ما غا نه میوه لري. اما معدنم جی بعض ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادریږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څو چنده زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پنجشنبې په ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی دی د پیښې دولس چنده زیات شوې دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو وخت شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج شوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زما ماشوم درې کلن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو دی، ګرځېدلی نه شي، پښې او لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسیدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزارن وهلی چې ورنه زورېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
د افغان کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځوریږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10مه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د پیښې 12 چنده زیاتې شوې دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یاوبیا پیخی په پاکستان کې سبب شوی دی. دا سازمان خبرداري ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق لامل دا پیخی اکثره د افغانستان په جنوب کې سبب شوی دی. هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو 13-12 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوی. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه ای جماعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدود کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړای دی. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړای او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنیږي چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنځ سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایطه موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15-16 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کله ازادي راډیو ناوړي. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسیون په استمایا غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تیر جمهوریت یو شمېر پخواني افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې نسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نمړنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسیون مشري شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر نمړنیو کلونو له 2000 څخه تر 2008 پورې و. د شمیلا پټوکو په دې کلونو کې پر مهم مسایلو چې د طالبانو د نومړی دورې د حکومت سقوط د القاعده له منځه وړل په افغانستان کې ملت جوړونه له ترهګرۍ سره مبارزه ورته نور موضوعاتو چارواکو ګډونوالو خبرې وکړې. په دې نسه کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشټوالی د دې هیواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو پټوکو کڅام امریکا په افغانستان کې په خپل 13 کلن حضور کې 15 لوړ پوړي پوځي او 12 سفیران ګمرلی وو، خو پټوکې د امریکا د سیاسي ډیپلوماټیک پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویل چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. اوس مرزو د افغانستان د خبرالانو د مرکز هاغندخني در سره شریکو چې وایي طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو پر تصویرونو بندیز لګولی دی.
د افغانستان په دری ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځید. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمی ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خپرونو ته دوام ورکړي.
این رسانه ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په 10مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمېر افغان خبریالان او رسنیز څېړونکي هم د طالبانو حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې میشت افغان خبریال او رسنیز څېړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
په انزوري زو رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لازم تول نه یوازې دا چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواک مطبوعات او د غږ د خاموش کولو معنا ورکوي، په عین محل دا په دغه رسنیو باندې د خپل اقتدار د لازم تولو او لدې سره جوخ د آزاد او خپلواک رسنیو په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پانتون د ژورنالیزم پانزی په خوانی استاد او د نیویارک پر رجستر پانتون کې میلمه څیړونکی حمید بیت الله هم ورته دا مطرح کوي. وای د طالبان حکومت غوړي په داشان محدودیتونو سره پر رسنیو د فعالیت کړي تنګ او تړل کېدو ته اړ کړی.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د غوې په کارونو کې د نوي خندونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا دونی ملسیزو کې په افغانستان کې وګړیدل او پرمختګ وکړ او تر ډیره خپلواک رسنۍ پاتې شوې. که تاسو تصویر ونه لري د تلویزیون معنا نه لري. یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونه باندې تاسو تلویزیون نشي چلولی نو مجبوري بلاخره کار بند کړئ.
خغلی بیت الله تصویری رسنی د افغانستان د مخالکو لپاره ډیره مهمه بولی ټینګار کوي چې د تصویری رسنیو محتوا ورته ښه د پوهېدو وړ ده. نوموړی ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره یې د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویری رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د اسمري په 10مه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 10مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قومندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هېواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته اساسي او انتقادي ژورنالیزم دی. په تېرو څه باندې درې کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دانشي زغملای نو ځکه آزاد رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او رستر بلې دغه محدودیتونه په شمیر کې زیاتوالی راغی.
خود طالبان حکومت بیا تل دا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په دغه هیواد کې د طالبان حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په لسمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم په راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
اوس هم ورځو پکتیا ته چې هلته په ګردیز روغتون کې یو شمېر ډاکټرانو ته د تخصص د بشپړولو برنامې پیل شوې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوي روغتون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 500 کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامه په پیلېدو سره به ځوانو ډاکټرانو ته په خپل سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپله کړي. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال رادیو ویل
پکتیا کې چې پکتیا ځون کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 500 څنګه کې 500 بخښونه کې پرانستنن تر سره شو چې په دې 500 بخښونه کې یو عمومي جراحي بخښو څنګه و یو داخله عمومي و یو د اطفال داخله و یو نسایي ولادي یو اورتوپیډي بخښ مو خو د عامه روغتیا وزارت او د عامه روغتیا رسالت الحمدلله ان شاء الله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته دې لپاره هم تشکیل منزور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
د پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روغتون کې د متخصصانو شمیر لږ دی نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روغتونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپل تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روغتونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روغتون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنی ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي او هغه څه چې مونږ همیشه د دې سره مخامخ وو ډیری ناروغان د مونږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه مونږ ریپر کول هغه به تلل په لاره کې به ساور کوله.
د ګردیز د حوزوي روغتون ډاکټران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي له دې 500 برخو سربیره د روغتون نورو برخو ډاکترانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روغتون یو بل ډاکټر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریات فال لرو، سیکرټری لرو، همدغسې یورالوجي لرو چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو په هغوی کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا نو دوی برخو کې هم دلته افتتاح وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په سنگلوري د خوست ولایت په تخصصي روغتون کې شاوخوا یولس زمخ کې پیل شوې ده او لسګونو ډاکترانو پکې خپل تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوال ټولنې په ملاتړ په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د تخصصي کېدو لپاره هڅې شوي خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ناروغان د ډاکترانو له کتنې او تجویز پرته خپل سری دوا درمل کاروي.
د آزادۍ میلمه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا ازادي ملما پروګرام ته مو خره خلاص توایه. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري بلابلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومي کې او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړې چرته شوی او نمرنۍ زده کړې چرته کړې دي.
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکو، او فعلا په جرمنی کې د مسافرې شپې ورځې تیروم، او له دې مخکې یو شپږ وخت کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره، او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی، او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تل شوې ما خپل تمه درسونه
د کمپیوټر او ټیکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی، د ست څنګه زه پتا سې کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې ستکړې وکړي.
د دې شوق خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو، هغه وخت چې موږ له دولسم فارغېدلو نو په جمهوریت دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوي چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دولت یې راشوي چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاري تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تپو تلا شروع کوو، بل اخره د دولتي بورسونو لپاره هندستان ته ولاړم.
د خونځي پاره ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه پر ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي ځینې داسې وي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمبر وي؟
جالب پښتنه ده یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سختي کورس سره به په فائدہ پوي د څومره یو قوی علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما، او تر څنګ د استادانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانت واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې وزه په عبدالوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایت دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالب باسونه کول هغه نه بم پنده غسته. خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مزامین خوښیدل، یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خون به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسه وکړل ټول جگ نه ډکی دي. یو ځکه مداسې چانه دی ویلی چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل څه جوړ کړي بس دا وهللی او وجللی. نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغهونه خفونه غوسته د مکتب ته ورته
یا د موکرچوال نمبر وي، یعنی هیڅ نه کم شوی نه یسته یا مشروط څه ویم نهسته
نه مشروطیه او ناکامي خو ډیر لري و بیخي په ژوند کې معنی د تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکو چې ول نمبر وي کنه ول چې ګوشنګی دی کول چې معنی مخکې نشي نور کسان
دا مسله جالب و. ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکم ځکه زبا یو قسم ریدل ما او چې زه یو شنه مال ورتوب نه دا بد وړ چې دا یو چا مخ کې کم راشم او استاد مخ کې خجالت شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکاری د پاغه وخت حالا چې اوس په یوه ما ډیر راځي شو دا کار نو نه مې نقل ورکو نه به وخته.
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې څو ساعته درس وایلی څو ساعته د مستی کولا کار دی کوو نه دی کوو ځکه کله کنده خو مومن په افغانستان کې د کور نفقه میو صورت غاړي وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورتر غاړي وی. تاسو څه کول کې واځي درس ته مو خوسته وکنه کار مو مر سره کوو؟
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم. یو خو منګه کورنۍ سختار داسې و چې کارو ګټوټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور نو د کورنۍ کارونه هم بېغمه ومه، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروف وم.
یعنی په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس ولې درې څلور پنځه؟
ما روټین داسې و چې منګه تاسو افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شه، دولس نیمې بجې به تر کور ته راورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به موږ کم کورس شروع کېده، هغه به مټن که، او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګرې به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او لماسوتن مازنه بعد بیا یو کتاب نوم به رواغس او درسونه به وای چې درسو هم دغه ته سره ودوش ودو به شسترګ هم پټې شو. نو داسې دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعت درس وایم یا باید داسې وشي، دغه مسایل بیا ساعتونه هم چې بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب وو. تین ځله سره به امتحان ته پاتې شو، نو کلب هم پاتې او کورس هم پاتې او بس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پاسې جره کده را ته وایي سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه، ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوې فارغ شو، بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو لخوا څخه اخیستل کېده، تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې ود درې کلنو په هغه حساب باندې و، نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته، البته د خاري لیسو او په هغه لیسه کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف یوادونو بورسونه دي، او بیا محل ځله شروع کړل. بل اخر زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغستل کېده د انګلیسي ژبې، او په هغه کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادو، زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور انګلیسي پوهېدل چې دا ټکنالوژي 50% آسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاید مچ مونږه کله هند ته ولاړو، هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي وو، او مونږه دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافی نه و چې مونږ پیزا کړو. نو اول بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کتا سي نړۍ کې ووم ګوري، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او دا چې کامیاب هیوادونه هم کوو ګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې ده، نو هغه د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر دولس کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر لسمه پورې ویل، بیا به دوه کاله سپیشلایز زده کړې کول. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول له پنځه میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، موږ په یونیورسيټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لواجی او زمنګ سیستم د پراخ د پراخه فوکس لواجی هغه موږ ته سخت کاری حال دا چې هغه ډیر آسان او سپیسیفیک ټاپکونه باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک موږ لپاره نیوی پدی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشتہ کې وي نو الکان به موږ نه لګوي تکړه ول داغه نظام به خي متفاوت دی موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورتواله لري دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هوادونه امپریس دی لکه هند او پاکستان او دا دې خلکو له موږ نه سیستم به خي متفاوت دی
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خیو غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي او دا د عاید ښه سرچینه هم ده هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته یا د لری ځای نه خلک کار کولی شي سافټویرونه جوړولی شي اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا لومړی کار چې دوی باید وکړي د انګلیسي ژبې زده کړه ده ورپسې باید څه وکړي
بالکل دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولای شو یا کومه برخه کې زده کړو یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړی یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره لکه ای کامرس دی لکه امازون شاپیفای یا ډراپ شپینګ دا ورته کانسپټونه شې دي هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړی نه دی هغه هر څوک کولای شي چې لکه انګلیسي زده وی اغه بالکل کولای شي یا لګه اردو هندي زوی نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کو یو د ټکنالوژي اغه اساسي زده کړې دي لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټري په هغه د دوا په ساختار باندې پوښي فقط پدې پوښي چې هغه د پرستامول زما د تبې لپاره تداوی دي نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدل شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي په اسانه زده کړي او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي پاکستانیان هندیان بنگلاديشيان ل فریلانسینګ ل ډراپ شپینګ ل شاپیفای او دې مثلا ډیر زیات بزنس جوړي یو دا برخه ده بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې راځي بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي یو چا دا ډیټابیس جوړي یو چا دا ویب سټ جوړي په دې برخه کې یو بدبختی بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لک سخت دی اغه د انلاین پیمنٹ کول لک سخت دی د زمنګ د هوا د سیاسي سچويشن چې دا عموما دا سیده چې سوک پډیر باور نشي کول او دا سخت دی اغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو پنړیوال مارکیټ کې ځان ته خې پیسې جوړی کی بیا دا عملګری کول شي چې خپلوانو نه چې په خارج ووسی اغه نه استفاده وکي دا هو آی ڈی کارت او بانک اکاؤنٹ او درتونه استفاده کی خپل تخنیکی علم خلکو ته پنړیوال مارکیټ کې وړاندې کی خو هغه نمخ کې دغه ځکړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډیر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي
ام دغه په کومه موس کول چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو تاسو د کسان په مسلکی او غیر مسلکی ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکی ډول باندې پاپا ټولنیز رسنیو کې د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي یو دا وی چې مسلکی کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي د ټکنالوژي انجینر وي اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده دا دوه متفاوت سيزونه دي د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو کنه وی نو دغه سی کارونه به کیږي تاسو مدامخ کې شاید وي چې د افغانستان ډیر ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړل همداسې زه د لسهاو وسل هاو واقعي شاهد ما چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت تزيد یو کیس پکله دې په ځای شاهد ته تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نسی بندي کوي وای چې ته ولې دسی کول نو خبره ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژي کې زده کړو کې او خپل ژوند ته روان
تاسو خو په هین کې درس وایلی دی په افغانستان د نه دومره امکانات بیاونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې که چیرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړې کنه اړتیا ده چې د خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه مونږه چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو ده دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډیر مسایل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم ده. تر څو چې تاسو قوي ټیلنټ شو نه کړئ نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شو نو ډیر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده، دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغه افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرې چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې سره لپاره ډیر کار پکار دی. هغه لپاره او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیست دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډیر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي، خو به د جذب کولو کپاسټي ډیر کم ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي، یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافي د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافرۍ کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم، د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، نو زه کابل کې مسافر هم کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځانه زنه کوم، عموما ما سره چې ملګری دا اگې او دا چای کې دا او دا
سنوري کې دا
واړه واړه شپه دې کوه هغه نه کوم چې روشي کړایي چوپانی دغه شی نه جوړه خو
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څو کار کوي کله کله تیروتنې لسړی کېږي داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحالهږي یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهنه نه وځي یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو
واقعا کله چې ټیکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه یې اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه دا یو سخت کاری مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې مونږ دا په شعارو چې مونږ ټیکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې مونږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې نو بیا بل اخر لړې ورو سافټونه ورو سمو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو نو دا مونږ یو خوشحالي او جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه هغه دا چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل ما کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي لوجه هغه کار زمونږ دغه سنګړې پاتې ده او اوس هم کله کله فکر کوم چې دې سره به څه کوم
د تبر سختيار سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده او په دې برخه کې کچېر دوی و غواړي کار وکړي د کار زمينه ورته څومره ده وایي د څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زورت متاسف ما په سختو شرایطو کې دي دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیره او سازانو وتل د پونزي او تعداد د ټکنالوژي راخکته شو د ماسیلونو په پونزي او کې او همدارنګ په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماستریان او ډاکټرګان ورکول کېدل نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي نو کوشش پکار ده خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون ووسیږي تاسو ته کم از کم د یو بانکي اкаўنټ هغه جوړ کړئ شي شته د لارې چارې چې بانکي اкаўنټونه جوړ شي خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کړي او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړ ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ نو دا ډیر ښه کار وشي چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه بملګ زره لا وګي سپک شوی
ډیر زیات مننه کور دی ودان څنګه یې وسی
اله کوم ډیر مننه
شلا پوی ندان دان دا حسینے ونے دپ ماگران دا پوی بشلا پوی ندان دان دا حسینے ونے دپ ماگران دا حسینے ونے دپ ماگران
خپل ځان دا حسلې ولې د پما ګران دا وای بشلا کوئی نه تنا دا حسلې ولې د پما ګران دا حسلې ولې د پما ګران
ಹಸೆಲೆ ವನೈದ ಪುಮಗ್ರಾಮದ ಹಸೆಲೆ ವನೈದ ಪುಮಗ್ರಾಮದ